اند زمکه ی غزل و جرجره چوټ نشتا چکاګو پر د خیال ور میګونه اور بوای پور نور پتور او پسغرو باندې کاش کې څوک درته په هیدلې خبرو باندې لتنهای سره می خپل د زړګي کولا لتنهای سره می خپل د زړګي کولا بیګام ټول شپرانا کړ په سندرو باندې
په دې غونډه کې یو شمېر خوږ ژبو ترنموینکو د استاد ازمون شعرونه هم زمزمه کړل. غونډې په وروستۍ برخه کې استاد لال پاچا ازمون په لغمان کې د خنجر میډیا ګروپ او ولایتي ادارې څخه مننه وکړه چې د ده په اړه یې رنګین شاعرانه ماښام جوړ کړی و. لیکوال، شاعر او ژورنالیست استاد لال پاچا ازمون د هسکې مینې ولسوالۍ اوسېدونکی دی چې د فرهنګي او ژورنالیستیکو فعالیتونو سره پخوا کې له تیرو څه باندې شلو کلونو راهیسې د کابل پوهنتون استاد دی. د استاد ازمون تر دې دمه شاوخوا 15 کتابونه چاپ شوي او تر 15 پورې ناچاپ اثر لري.
معمولا په درواغجن او خلکو پسې ټوکې ډېرې کېږي او د رښتینو او راستمنو خلکو په باره کې کیسې او نکلونه لولو او اورو. خدای مو دې نه د ټوکو کوي. راځئ وږمې رشیدي ته به غوږ شو. دا ځل د هغه چا نقل راته کوي چې په رښتیا ویلو پاچاهي ته رسېدلی.
د پاچا لپاره کرلی تخمونه. یو وخت په چین کې یو پاچا و. دغه سړي ډیر کلونه په کراره پاچاهي وکړه او ورو ورو بوډا شو. د که څه هم اولادونه او په دربار کې نږدې دوستان لرل، خو فیصله یې وکړه چې د دوی له منځه نه، بلکې د خپل قلمرو د نورو ظلمکو له منځه به یو ظلمکی غوره کوي چې د ملک راتلونکی پاچا شي. پاچا د خپلې پاچاهي ټول ظلمکي را وغوښتل. ورته ویې ویل، نور نو هغه وخت را رسیدلی دی چې زه له کاره لاس واخلم او د پاچاهي چارې بل چا ته وسپارم. زه غواړم چې ستاسې په منځ کې یو کس غوره کړم. زلمکی دې خبرې بیخي حیران کړل، خو پاچا خپلې وینا ته ادامه ورکړه. غواړم تاسې هر یوه ته د نباتاتو د تخم یوه دانه درکړم. تاسې هر یو به دغه درکړې دانه په ګلدان کې کری، اوبوئ به یې، خدمت به کوئ او کال دا وخت به خپل ګلدانونه راوړئ. هله به زه فیصله کوم چې په تاسې کې کوم یو د کوم ګلدان مالک تر نورو غوره دی. غوره کړی کس به د ملک راتلونکی پاچا وي. د راغلیو کسانو په منځ کې لینک نومی زلمکی هم و. لینک ته هم د تخم یوه دانه ورسېده. دغه هلک د تخم له دانې سره کور ته لاړ او مور ته یې ټوله کیسه وکړه. مور خپل زوی ته پیسې ورکړې چې ګلدان را ونیسي او بلې د ګلدان لپاره مناسبه خاوره وروښوده. لینک د تخم دانه د ګلدان په خاوره کې پټه کړه او اوبه یې ورباندې توی کړې. ده به نور هر ورځ د ګلدان خدمت کوه، اوبه یې ورکولې، لمر یې ورکوه او ګلدان یې له مرغانو، چنچڼو او پیشوګانو خوندي ساته چې ورانۍ ونه کړي. دې ډېر خدمت وکړ. ولی بوټی را زرغون نشو او تخم تیغ و نواه. لینک تری اونه وروسته ده شاوخوا له نورو زلمکو واوریدل چې د دوی په ګلدانونو کې تخمونه تیغونه وهلي دي. د چې به دا خبرې واورېدې، کور ته بستون شو او یو ځل بیا به په خپل سپیره ګلدان ته ودرېد. څلورمه اونۍ شوه، پنځمه راغله، هغه هم تیره شوه، شپږمه، اومه، اتمه، آن لسمه اونۍ راغله، خو ګلدان داسې ته شو لکه د غره پرخه یا د لاس ورغوی. دغه وخت نورو کسانو د خپلو بوټو د ښکلا خبرې کولې او دی به پټه خوله پاتې و، لکه څوک چې په امتحان کې پاتې شوی وي، ځورېده او شرمېده. شپږ میاشتې واوښتې. د لینک زړه منلی و چې تخم ورنه خراب شوی دی او نور دا امکان نشته چې په ګلدان کې څه را زرغونه شي. د بل هر چا په ګلدانونو کې دنګ دنګ بوټي ولاړو، خو د لنګ دانه په خاورو کې ورکه وه. همزولویه کرۍ ورځ د خپلو ګلدانونو کیسې کولې او دی به پټه خوله و. ده ته صرف یو انتظار ورپاتې و، داسې انتظار چې د مات شویو او بایللو کسانو په زړونو کې پروت وي او مات شوي تر هر چا ښه پوهیږي چې یو بېمانا شي ته یې په زړه کې ځای ورکړی دی. کال پوره شو او هغه ورځ راغله چې ټول زلمکي به له خپلو ګلدانونو سره د پاچا حضور ته ورځي. لنګ خپلې مور ته وویل، له تش ګلدان سره تګ بېمانا خبره ده، غوره دا ده چې په کور کې پاتې شم. خو مور یې ورته وویل، نه، له تش ګلدان سره ورشه، په رښتیا ویلو کې شرم نشته، انسان باید هر وخت رښتونی وي. لنګ ته تګ ډیر سخت و، سر ورباندې چورلېده او زړه یې بد بد کېده، خو په زړه کې ورته تېرېدل چې مور یې سمه خبره کوي. لنګ سړه سا وایسته، سپېره ګلدانې راوچت کړ، په غېږ کې ونیو او د دربار په لور رهي شو. دربار ته چې ورسېد، هلته یې د نورو په ګلدانونو کې دومره رنګارنګ بوټي ولیدل چې حیرت یې وړ. ځینې دنګ، ځینې ټیټ، ځینې ببر، ځینې نري، ځینې سره، ځینې شنه. لنډه دا چې داسې بوټی نه و چې په دنیا کې دی وي او دلته دی نه وي. لنګ خپل ګلدان د یوې چوترې په څنډه کېښود او هلته غلی ودرېد. همزولو چې به د ده په ګلدان سترګې ونښتې، په کټ کټ به یې ورپورې وخندل. ځینو نورو به لنګ ته خوا بده شوه، یوه نیم به پرشاند وویل، تر ټولو ښکلی بوټی خو تا راوړی دی. په دې منځ کې پاچا راغی. زلمکو خپل ګلدانونه په غېو کې ونیول او هر یوه هڅه وکړه چې د پاچا ورپام شي، خو لنګ خدای خدای کول چې د پاچا ورپام نه شي. لنګ د نورو شاته ځان غلی کړ. پاچا وویل، څومره ښه بوټي او څومره ښکلي ګلونه ګورم، نن به ستاسې له منځه یو کس د پاچایي لپاره غوره کوم. پاچا د ګلدانونو په ننداره بوخت شو، هر لور ته یې سترګې غړولې او آخرې د لنګ په غېږ کې په تش ګلدان سترګې ولګېدې. عسکرو ته یې وویل، دا د تش ګلدان څښتن ولې ځان پټ پټ کوي، راوی بولئ. لنګ له تش ګلدان سره پاچا ته وروستل شو، پښې یې پوړېدلې او لاسونه یې ریکت اخیستي وو. لنګ وېرېده چې پاچا یې اوس د وژلو امر ونه کړي. پاچا ورنه د نوم پوښتنه وکړه. د پریک د دلی غږ وویل، صاحب، لی لنګ نومیږم. او د شاوخوا ولاړو زلمکو خولې له خندا نه ورټولېدي. پاچا ټولو ته وویل، غلی شئ. او بیا یې لنګ ته مخ واړوه، وویل، ته به د دې ملک پاچا یې. پاچا شاوخوا ولاړو مشرانو، درباریانو او راغلیو زلمکو ته په لوړ آواز وویل، ای خلکو، ستاسې مخې ته ستاسې نوی پاچا ولاړ دی. ستاسې نوی پاچا لنګ نومیږي. لنګ ته په زړه کې ورتېر شول چې دا به خوب ویني. دا خو ناممکنه ده چې د دومره ګڼو کسانو په منځ کې چې هر یوه تر بل ښکلی بوټی راوړی دی، پاچاهي د ده په نصیب شي. په ټول مجلس کې د حیرانۍ په وجه پیدا شوې چوپتیا خپره شوه. پاچا زیاته کړه، تاسې مه حیرانېږئ، ما په غوراوي کې بې انصافي نه ده کړې. یو کال پخوا په همدې ورځ ما په تاسې زلمکو باندې د تخمونو دانې وویشلې او دا مې درته وویل چې دا دانې وکرئ، اوبه یې کړئ، وی پالی او کال پسې ما ته راوړئ. خو ما تاسې ټولو ته ایشېدلې دانې درکړې وې چې زرغونېدلې ممکن نه دي. تاسې ټولو پرته له لنګه په خپلو ګلدانونو کې بوټي او ګلونه راوړل. تاسې چې پوه شوئ چې د تخم درکړې دانه مو زرغونه نه شوه، نو نور تخمونه مو وموندل او په ګلدانونو کې مو وکرل. ستاسې په منځ کې یوازې لنګ رښتونی و. ده یوازې هماغه دانه وکرله چې ما ورکړې وه. د ده ګلدان ځکه تش دی چې ایشېدلې دانه خو نه زرغونېږي. دی د دې ملک تر ګردو صادق زلمکی دی، ځکه یې د خپل قلمرو د راتلونکي پاچا په توګه اعلانوم.
په تیر ادبي باز کې ښاغلي نصیر احمد احمدي راته ویلي وو، که سترګې وغړوو نو کیسې ته نوې سوژه پیدا کولای شو، او که مو نوې پیدا نه کړه نو په زړه موضوع کې باید نوی اړخ ولټوو. او له نوي زاویې ورته وګورو. د نن بحث مو د کرکټر د خصوصیاتو په اړه دی. ښاغلی احمدي راته وایي چې د کیسو کرکټر مو باید څه ځانګړنې ولري او څنګه وي. احمدي صاحب، په تیرو بحثونو کې مو راته ویلي وو چې په لنډه کیسه کې کرکټرونه باید کم وي، علت یې څه ده؟ ولې باید کرکټر کم وي په لنډه کیسه کې؟
مننه. لنډه کیسه معمولا لنډه وي. په لنډه کیسه کې موږ ډېرې پیش نه سره راوړی، مکان زمانې ډېر تغیر نه کوي. لنډه وي معمولا یو دوه یا درې، دغسې هغه مرکزي کرکټرونه، هغه کرکټرونه چې د هغو په کیسه په واسطه باندې موږ کیسه پر مخ بیایو، دغو ته ضرورت وي. په لنډه کیسه کې مو مخکې ویل چې پیش ډېر نه وي. کله چې پیش معمولا یوه پیشه زه خپله رااخلم، کله چې پیشه یوه وي او پیشه وړه وي، نو ډېر بیروبار ته بیا ضرورت نشته. که موږ په لنډه کیسه کې ډېر کرکټرونه راولو، یو خبره ده د کیسې ګنجایش دومره نه ده چې هر کرکټر ته په سمه توګه معرفي کړي، په لنډه کیسه کې د هر کرکټر رول ته په سمه توګه ادا کړي. یعنې دغسې ته لکه په یو وړه موضوع باندې چې بحث کوي، او دا طبیعي نه بدې شي چې کیسه لنډه یا کرکټرونه ډېرې ټول ته رسېدګي نه شي کولی. لنډه کیسه ناول فرق لري. په ناول کې ډېر کرکټرونه راوستی سو، په لنډه کیسه کې کم کرکټرونه راوستی سو.
دا مې تر دې پورې وکړه چې ځینې کیسې ما لوستې دي، ډېر بیروبار یې پکې په آخر کې داسې چې هغه اصلي کس چې سړی هغه مرکزي کرکټر بولي، هغه په دې ګڼه ګوڼه کې له سړي ورک کړي. د کرکټرونو په حیثیت کې راته ووایاستئ چې د دوی انتخاب باید څنګه وي، او کرکټر کوم کوم خصوصیات ولري. یو بل شی هم چې دا په دې کیسو فرضاً یو د یو چا په حیثیت کې خبرې کوي، وایي هغه را روان ده، څادر یې تاو کړی، څټ ګروي فرضاً، په زړه کې اور تېرېږي، دا شی مې ډېر زړه ته نه لویږي. او مهرباني راته ووایاستئ چې داسې کیسې څنګه دي پکې فرضاً د کرکټر په زړه کې اور تېره سوه، او د راوي چې قصه کوي دی دا ټول شیان درته وایي، د هغه له زړه خبر ده.
لومړی په کرکټر خصوصیاتو باندې موږ خبرې وکړو. معمولا زه چې کومه کیسه لیکم، که یا که لنډه کیسه یې که ناول وي، هغه د مرکزي کرکټرونو خصوصیات لیکل دا ډېر ضرور دي، خصوصا په ناول کې، ځکه ناول اوږد ده. ما تقریبا درې څلور کاله مخکې یو ناول لوست، پښتو ناول و، په هغه کې دغه د ناول مرکزي کرکټر څه ده، وروسته له څلوېښتمې پنځوسمې صفحې وروسته هغه نوم یې بیخي بدلېږي. مثال احمد ده، محمود باندې بدلېږي. کله چې ما دغه ناول لوست، پیل کې مې فکر وکړ ما دا شاید بل کرکټر وي. بېرته هغه لومړنیو صفحو ته ولاړم، له سره مې ځینې صفحې ولوستې. دغه تېرې کیسې او راتلونکې کیسې هغه بافت یې درلود، له هغه پوه شوم چې بیا د هماغه کرکټر د نوم یې بدل سوی، او بیا د ناول تر پایه پورې هماغه نوم چې بدل سوی ده. دا ګوره هغه لیکوال ما په نظر باندې څه کړي دي، د کوم دغسې مخکې نه مخکې د ناول یا د لنډې کیسې لپاره د کرکټر خصوصیات نه لیکلي. د کرکټر خصوصیات ډېره ګټه لري. ګوره که موږ یو مرکزي کرکټر ولرو په داستان کې، او نوم یې ولیکو مثال احمد، دا ولیکو چې څو کلن ده، دا ولیکو چې متعهد لکه مجرد ده، اولادونه لري نه لري، دا ولیکو زدای دهقان لکه ډاکټر ده، لوستی ده که نه لوستی ده. که دغسې یو لست ولرو هغه پنځه شپږ خصوصیات، حتی دا ولیکو چې د په کیسه کې د ده رول څه شی ده، د دغه کرکټر چې ده دغه چې موږ راولو څه ورنه غواړو په کیسه کې، او فرضاً دی له رواني اړخه څنګه ده، ډېر ظالم سړی ده که فرضاً ډېر زړهسوانده سړی ده. دغسې یو لست ولرو، له موږ نه به کیسه بیا وروسته ګډوډه نه شي، کرکټرونه به ګډوډه نه شي. البته دا یوازې مرکزي کرکټرونه، ټولو ته خو بیا سړی دومره هغه نه شي لیکلی. ګوره که موږ ولیکو چې احمد دهقان ده او نالوستی ده، که دغه لست ته موږ ګورو په کیسه کې، په ناول کې به دغه احمد تر پایه پورې اخبار ونه لولي، ځکه چې اول موږ ویلي زدی نالوستی ده. او که دغسې یو لست ونه لرو، انسان خصوصا په ناولونو کې یو نیم سل دوه سوه مخه کله کله له یاده وځي، حتی که لیک پرې ونه لولي. فرضاً موږ احمد ته لیکلی چې دی سواد نه لري، او که دی فرضاً ښار ته ولاړ شي او ناروغ یا ناروغان ولري، او دی له پوښتنې پرته ډاکټر پیدا کړي، دا به منطقي نه وي، ځکه دی په لوحو باندې نه پوهېږي، هغه ادرس نه ده ور معلوم، او دا اول ظلم ده چې هغه ښار ته راغلی ده. نو دی به مجبوره ده چې مثلا موږ داسې معرفي کړو، دی به له یو چا نه د هغه ادرس پوښتنه کوي، د هغه ډاکټر ادرس به پوښتنه کوي، هغه لوحه به په یو چا باندې لولي. بله خبره دا ده چې د کرکټر خصوصیات، که ظالم سړی موږ وښیو، نو دا به له موږ سره مرسته وکړي. که د احمد له نوم سره ظالم مثلا موږ ولیکو، بیا به له منطقي دلیل پرته دی مهربانه نه سو راوستی، دی زړهسوانه نه سو راوستی. لوستونکو سره هم دا پوښتنه پیدا کېږي چې دغه احمد مثلا لس قتلونه یې کړي وو، څنګه یو دم دی دومره مهربانه سو؟ او بیا که قوي دلیل وي، بیا هغه کېدای شي یعنی د کرکټر د خواصو لیکل اته د تصویرونو لیکل چې کرکټر باید سره کوم قواره ولري د بل لبو سره مرسته کوي. فرضاً کرکټر د احمد وړې سترګې لري، مثال په بغور یا په غومبري باندې مکالدانې ټاپه یا نښه ده، دا بیا موږ نشو کولای چې مثلا د کیسې تر پایه پورې داسې وایو چې احمد ډیر ښایسته و.
احمدي صاحب یو خو دغه لسته چې له ځانه سره به لري، فرضاً چې بیا د کیسې یا د ناول په جریان کې له تانه کیسه ګټه ولنسي، یو ډول بله معرفي هم د دې ما لیدلې ده چې خلک یې کوي، البته کیسه لیکوال دا کار کوي، په خپله په کرکټر پورې نښته یي او پرزه پرزه یې معرفي کوي، دغه هم کله کله سړی ځوروي. ستاسو نظر په دې څه کې څه ده چې څومره دا معرفي په خپله په کیسه کې اوسي او څومره شخصي له لیکواله سره یي؟
دغه مخکې دغه لست ما یاد کړه د خپل د لیکوال لپاره ده، دې باندې په دې خطر باندې چې که دغه لست له ده سره یي، خصوصا د مرکزي کرکټرونو یا دوه درې یا څلور، نو دی به وروسته په کیسه کې لکه مخکې ما ناول خبره درته وکړه، د دغسې مشکلاتو به دای خوندي دا د ده لپاره دي. دا بیا وروسته چې دای مثلا کرکټر څه رقم دغه کوي، فرضاً دغه تصویر څه ډول ورکوي، دا بیا په خپله په لیکوال پورې اړه لري. ګوره
دا خو په ناولونو کې ډېره په سړي نغمېږي، دا معرفي یي فرضاً یو څوک معرفي کوي په ډېرو جزئیاتو سره، ځینې په لنډو کیسو کې دا کار کوي په ډېرو جزئیاتو سره معرفي کوي دا خپل کرکټر، او البته هغه نفسیاتو ته هم داخلیږي. په دې سه کې مې یو څه راته ووایاست، دغه نفسیاتو ته د کرکټر ننوتل تر کومه حده پورې گنجایش لري، یعنی څونې سینه لري؟ ده
تاسو خبرې په تایید باندې، مثلا کیسه دوه درې مخه، په دې کې یو نیم مخ یوازې هغه لیکوال د کرکټرونو د ظاهري یا باطني رواني اړخه دای معرفي کړی، واقعا دغه بیا لوستونکو ته داسې یو قسم خوند نه ور نه اخلي، غمیږي ور باندې. دا مخکې وویل چې دا د لیکوال په لیکنه پورې اړه لري. معمولا ښه معرفي هغه ده چې یو څوک په اعمالو کې درته معرفي کوي. مثال د خبرې، زه به یو مثال درکړم. که ته یو کرکټر معرفي کوي، که دا ووایه چې احمد ده او داسې قواره یې درلوده او داسې لباس یو داسې کرکټر یو او سترګې یې کمزورې وي، ته دې ځای باندې چې ووایه چې سترګې کمزورې وي، یو ځای هغه که مثلا په کیسه کې دغسې یو هغه ده چې دی باید مجبور شي یو لوحه یا یو لیک ولولي، احمد عینکې را په سترګو کړې، یو خو د لکچر مخه ونیوله، بل دا خپله په عمل کې پرته له دې چې ووایه چې د احمد سترګې کمزورې وي، په عمل کې د لیک د لوستلو لپاره د عینکې په سترګو کړې. یعنی که کرکټر موږ معرفي کوو، کله کله دا هم ښه راځي چې کرکټر هغه لیکوال ووایه چې احمد مثلا دا رقم ونه درلوده، دا رقم قواره او څیره یې درلوده. کله کله وارې په عمالو کې ځینې هغه پرېږده، مثلا د معرفي مثال خبرې پرته له دې چې ووایه چې احمد ګډ و، یو ځای دي لیکوال وایي چې لکڼه یې راواخیست. یعنی د کرکټر معرفي یو همدغسې وچ خبرې دي چې په اسلام که موږ یو کرکټر اورېدلی مو یا نه پوهېږم چېرې مو لوستي مو، وایي د کرکټرونو په معرفي کې دا مه وایه چې فلانی ډېر ظالم سړی قتل ورباندې وکړه. نو هغه چې مختلف د کرکټرونو په معرفي کې له مختلفو لارو چارو نه کار واخلو، دا به کیسه په زړه پورې کړي او له یو رنګوالي څخه به یې وساتي.
ځینې کرکټرونه داسې چې ژوندي او دې احساسیې چې حرکت کوي، ګرځي را ګرځي، یو یعنی هغه حرکات یې داسې چې د تا زړه ته لویږي، ځینې داسې چې لکه ګوډۍ لکه نانځکه خپله دا راوي څرخیي را څرخیي، دی خپله فعاله نه یي. په دې حیسه کې مې یو څه راته ووایاستئ، څنګه کولای سو چې ژوندي کرکټرونه ولرو؟
زه مثلا په ناوه یا په لنډو کیسو کرکټرونه راخلم، اوایي کرکټرونه هېڅ وخت نه راخلم، هغه کرکټرونه پکې راخلم چې ما لیدلي. مثال د خبرې، زه یو مثال درکړم. موږ تاسو به له ډېرو هغو کسانو سره مرسته کړي چې مثلا سوال کوي، له ډېرو به هغه په عامه اصطلاح همدغسې شوایه تېر سوي، په لسو نفرو کې به مخامخه یو دوست سره مرسته کړي، یو لاسګون یو شلګون دا پیسې به مور کړي. له هغه کرکټر سره، له هغه سوالګر سره چې موږ مرسته کړې ده، او هغه سوالګر چې فرضاً مرسته نه ده ورسره کړې، دا بیل دي. له هغه سوالګر سره چې موږ تاسو مرسته کړې ده، خامخا به د هغه په ږغ کې، د هغه په څیره کې، د هغه په حرکاتو کې، حتی د هغه د خواست په هغه چل باندې، هغه دغسې یو څه به وسي چې موږ تاسو زړه یې نرم کړی ده، او بالاخره همدغه سبب سوی ده چې موږ هغه ته یو لسګون شلګون پنځګون دغه ورکړی. نو دایم که دغسې کرکټرونه موږ راواخلو چې هغه موږ په واقعي ژوند کې لیدلي یو ورسره مخامخ سوي یو، دا په خپله ژوندي دي. ځینې کسان دې خیالي ته کرکټرونه را اخلي، مثال خبری فرزند دی تیاری پیلوټی ټول ژوند نه لیدنه دغه تیاری پیلوټ راولی او دغه لیساساتو سره دی لوبي جی یی دغه لیساساتو په اړه باندې خبرې کوي کریکټر څنګه مو ژوندای کولای شو مثال دغه مثال ما څو ځله ورکړی دی خو فکر کوم چې مثال ده دا تصویر کې ملزم کریکټر دواړه یو بل دی او بل سره تړلی دي دې په ځای ووایو خبرې وکړو عمل باید ور باندې وکړو هغه یو اکشن یو حرکت سره راوبولو په یو حرکت یې راوبولو مثال خبرې کدا وای چې احمد تجای سو او به یو چلې دا مړ کرکټر دا ژوندای کرکټر نه ده کدا ز دغه د تصویر دغه سوار کوسی احمد د میز پر سر دی او بو جاکته لاس ور وغځاو تشکیل لاس له بو ډاکسه او ګلاس په سر باندې وړاو دا ګور دا خپل یو عمل د حرکت باندې راوست کرکټر په حرکت باندې راوست دغه حرکتونه د خپل کرکټر ژوندای کوي او تصویر هم پیدا کوي چې څنګه ژوندای کیږي
دا یو پختنه مې به جواب تقریبا پات اسو د کرکټر لزلنه چې خبري داراوي او وای چې پزل کې ورته سوچ یارا دا سړی دی یو کلک چې په اړه وحالای وای بیا وویل چې د تیر بسمر دا سي تخنیکونو نزینې کې سلیکوال استفاده کوي زما خپل زلته نه لوي کې دا سي چل تور سره کوي
نو دا پخوانی نکونه بیا پخوانی کیسې پخوانی نوولونه کومج ولولو دا د ډیرو غربي لیکوالانو لکه لامدغه هغه نه به میتود نه بای کار اخیست مثلا دی ار کریکټر بلانډک سکه درې څلور کریکټر دی اصلي کریکټرونه دی ار کریکټر د زړه نه بدای خبرو له ذهن نه به خبرو لکه څنګه تاسو ویل دی هغه د زړه خبرې به کولی زه غواړم دا کار وکم دا خوانه ادبیاتو کې ډیرو نوولونو کې لاندو کې څوک رومانونو کې دا به خډیرو دا هغه دی لیکوال هغه دی لورې یا غدید زاویه دا مرتوی لیس اوس بیا لیکوالان څه کوي ځل لیکوالان دا څه کوي چې په ناول کې یا پلان ډک څه کوي یوازې د یو کرکټر مرکزی کرکټر هغه روسی ده دی هغه لزړه خبر ده نو نور لزړه نه ده خبر یعنی د تل خو د تل روح روانه د جګی دای سي خو د نور کرکټر نو نور کسان چې په ناول یا لاندې څه کوي دی هغه لزړه نه ده خبر او اوس چې دا یو څه مغلقم د اوسې دنیا دغه تمخه کړې ده او دا شه نتیجې تقریبا د ترلاسه سمې د نتیجې لیکوال د یو کرکټر لزړه نه ده خبر چې دا یو ویني دغه راخلي مثال لیکوال یوازې عکاسي کوي د کیمرې پر کوم فلم برداري کوي نور دا نه وایي چې احمد غوښتل چې زما مثلا فلانای دشمن مې د مړ کومه عملا بس فلم برداري د لیکوال کوي وای چې احمد ټوپک ور واخیست لکوره ووت هیڅ معلومه نه وي چې دا دای څه کوي بیر اخر ځي د بل مثلا دوم نفر تصویر ور کوي مثلا هغه په غره کې دا ونه وایي ونه چپکې په تبر باندې او دا ټوپک ورته نیسي او ټاک ور باندې کوي هغه راوي شي هیڅ مخینه د قضاوت نه کوي دای د زړه نه خبر دای له خپل کرکټرونو نه هیڅ نه خبر څه دات څه کوي هدف یې څه ده هغه عمومي تصویر خدای لري ځکه لیکوال ده چې دا د هدف چې د خپل دغه سیو شکل یو بڼه باندې لیکي چې لاسو کې نه ور باندې پوجیز د احمد بڅ کوي ځکه چې لیکوال یوازې فلم برداري کوي څه چې ویني هغه وای هیڅ وخت کوم کرکټر زړه دای نه ورنه وځي او مخینه مخ دغه خبرې نه کوي دغه درې مغه ډېر داس کامیاب ده د خپل تصویر پیدا کوي د خپل تلوسه پیدا کوي یو بل مثال د کسب فایل کې یو کرکټر دا شاد نیم مخ دغه کرکټر په کیسه کې مخ کې لارسي خو لیکوال نه پوهیږي چې د نوم څه دی دا هغه وخت پوهیږي چې دوهم کس د نوم واخلي احمد یا میرویس داس ته دا ډیر منطقي راځي او ډیر داس خپل کشش پیدا کوي هر هغه څه چې لیکوال ویني هغه په قلم باندې راوي دی وزرته هم نه ورنه وځي دی یو خیال مخکله مخکنه افشا کوي دا 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 غدري مغه یې په نظر باندې ډیر کامیاب ده او دا یو څه بیا مشکل ده ځکه چې لیکوال باید ډیر یعنی د تصویر جوړونې څخه دا ډیر مهارت ولري او دې د کولانو سندره کې د نور دنیا کې
کورمدان احمدی صاحب د دې به خلاصه راته وای یو خداده چې په لنډه کیسه کې کرکټرونه باید کمی نور څه مهم دي
هر کیسه لنډه کیسه کرکټرونه لري کرکټرونه کې د انسان کې د حیوانات کې د سیونی وبوتی کې د سی نور هغه شال مثلا تیګه چې سیس ژوندۍ موجودات نه وي کرکټر د کیسه لپاره ضرورت لنډه کیسه کې معمولا کم کرکټرونه راوړو کرکټرونه ضرورت لمخې راوړو لیکوال باید مخکې نه مخکې د کرکټرونو له خصوصیاتو سره پوي بل خبردار دي چې کیسه کې د کرکټر هغه هدف ډیر مهمه ده لیکوال باید په دې باندې پوه شي د دغه کرکټر نه په دغه کیسه کې زه په کومه برخه کې استفاده کولی شم یا استفاده ورنه وکم او د ده رول به په کیسه کې څه وي. لیکوال باید فکر وکړي چې دغه کرکټر د هدف لاسته راوړلو لپاره څومره ضروري ده او د کیسې په کومه برخه کې یې ولوبوم. بله خبره دا ده چې کیسې ته د اړتیا ته په بنسټ باندې کرکټرونه ټاکو. بله خبره دا ده چې کرکټرونه باید طبیعي راولو، مثلا که یو ظالم راولو په لنډه کیسه کې، هغه ظالم راولو چې موږ پخپله لیدلی یا وایي رانولو. او وروستۍ خبره دا ده چې کرکټرونه باید ناڅاپي بدلون ونه کړي. مثلا که داسې ووایو چې مثلا یو ظالم سړی د لس نفر یې مړه کړي دي او یو دم دای ډېر مهربانه انسان ورنه جوړیږي، دا په طبیعي ژوند کې شته، ډېر خلک د توبه وباسي. خدا یو منطقي تړه، یو منطقي پیشه که هغه توبه هم دی وباسي، ده به داسې یو څه لیدلي چې هغه ده باندې تاثیر کړی، له ظلمه یې لاس اخیستی او بالاخره توبه ایستلی. دغه څو برخې د کرکټر کې په نظر باندې چې مهمې.
ډېره مننه کورم ودان.
تاسو ته مننه.
عالم خواب شو جل کی وشلی می پتا باندے